آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
امریکا د دفاع د وزارت درې قراردادیان پرون د کابل په هوایي میدان کې وژل شوي دي. د یوې عراقي تروریستي د خوشي کېدو لپاره اردن ته ورکړه سوې وروستۍ مهلت تیر سوی دی. او مشکوکو اسلامي مبارزونو د مصر په سینای کې 15 کسه وژلي دي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په افغانستان کې ډیر خلک د نوي حکومت د کارونو ملاتړ کوي. په دې باره کې رپورت لرو. په افغانستان کې د بشر د حقوقو د اندېښنو په هکله یو مرکه او داعش په پاکستان او افغانستان کې د فعالیت ادعا کړې ده. په دې باره کې رپورت او مرکه لرو. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شفیع سردار تاسو او روبو. د امریکا د دفاع وبخشي د امریکا د دفاع د وزارت په درو قراردادیانو باندې چې د افغانستان د هوایي قواو د غړو د روزنې چارې ورپغاړه وي پرون د پنځشنبه په ورځ د کابل په هوایي میدان کې ډز سوي او وژل سوي دي. د اردو منابع ویلي دي چې هغه یو خپلمنځي حمله وه. د دې حمله په اړه جزئیات لا پوره نه دي معلوم. په تیرو وختونو کې هم افغانانو په عسکري جامو کې په خپلو امریکایي نظامي همکارانو باندې ډزې کړې دي. د تیر کال د اگست په میاشت کې یو افغان عسکر په امریکایي تورن جنرال باندې ډزې وکړې او بیا واژه. له بلې خوا پرون یو ځانمرګه بمچون کې د افغانستان په ختیځ کې د جنازو د اخیستلو په وخت د خلکو په منځ کې خپل بم وچاوه. 14 کس یې ووژل او په لسګونو نور یې زخمي کړل. یو محلي چارواکي وویل چې دا حمله د لغمان د ولایت په میتلام کې هغه وخت وسوه چې د پولیسو د یوه قومندان او نورو درو تنو جنازې اخیستل کېدې. هغوی د پنجشنبې د ورځې سهار د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې وژل سوي وه. د دغو حملو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړی دی. د یوې تازه سروې څخه معلومه سوې چې په افغانستان کې خلک په زیات اکثریت سره د نوي حکومت د کارونو ملاتړ کوي او داسې بریښي چې دوی د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه خپل شکونه یوې خواته پرې ایښي او مخکې تګ ته لیواله دي. د اکثر د څیړنو مرکز دغه سروې کړې ده چې په کې د 13 څخه تر 14 کالو عمرونو پورې د 2015 افغانانو سره مرکې سوي دي. دغه سروې چې د کال 2014 د نومبر په میاشت کې سوې ده اوس یې رسنیو ته وړاندې کړې ده. د دغو مرکز مشر میتیو ورشا د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دغه سروې په اصل کې د افغانانو د عمومي فکر استازیتوب کوي. هغه وایي
I think this survey is representative of Afghan opinion. We went all over
زه فکر کوم چې دا سروې د افغانستان د خلکو د خولي خبرې کوي. موږ د افغانستان ټولو ولایتونو ته ولاړو. د زیات شمیر خلکو سره مو وکتل. په پښتو او دری ژبه مو پښتنې ځینې وکړې. نو دا سروې په یوه معنا نړۍ ته د افغانانو د زړه حال او فکر رسوي.
د سروې په اساس یوازې د سروې مهم ټکی دا دی چې اکثریت افغانان د خپل نوي حکومت ملاتړ کوي او داسې بریښي چې دوی د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو په وجه راپیدا سوي شکونه یوې خواته پرې ایښي او مخکې تګ ته متوجه دي.
د اسلامي دولت ډلې لخوا اردن ته د یرغملو په اړه د روسي مهلت ټاکلو وخت تیر سوی دی او اردن په دې باندې ټینګ ولاړ دی چې د هغه اردني پیلوټ ته ژوند تضمین دی ورکړسي چې د اسلامي دولت د ډلې مبارزینو نیولی وو. د اواز په هغه فیته کې چې د یوه جاپاني ژورنالیست شي یاغیانو نیولی دی اواز بلل سوی ویل سوی دی چې که اردن د پنجشنبه د ورځې تر ملوېدو پورې ساجده الرشاوي خوشې نه کړي نو دغه پیلوټ په سمدستي ووژل سي. ساجدی چې اصلا عراقی ده په 2015 کال کې په امان کې د بم چونی په مرګانی حمله کې لاس درلود او اوس په اردن کې د اعدام سزا پوره ختلې ده. اردن د پنجشنبه په ورځ ویل چې ساجده به یوازې هغه وخت خوشی کړي چې د اردنی پیلوټ د ژوند پاتې کېدو ثبوت ورورسیږي. دا آواز په فیته کې د دې وعده نه ده سوې چې پیلوټ او جاپانی یرغمل کینجی ګوتو به د ساجدې ارشاوي د خوشي کېدو په بدل کې خوشي سي کنه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. مشکوکو اسلامي مبارزونو پرون د پنځشنبه په ورځ د مصر د سینای په ټاپو وزمه کې د پولیسو او اردو په ځایونو باندې د موټر بم او راکټونو حمله کړې، 25 کسه یې وژلي دي. چارواکو ویلی دی چې وسلې د الاریش په شارګوټی کې په یوه نظامی اډه او یو هوټل باندې چې د پولیسو او اردو سره مسابان پکې اوسیږي استعمال شوی دی. د مصر د الاهرام مهمه ورسپانې ویلی دی چې نظامی اډه ته څیرمه د هغې دفتر بشپړه تباسوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا مشکوکو مبارزونو د پنځشنبه په ورځ په رفا کې د اردو د تلاشۍ په یو پوسته کې د پوځ یو لوړ پوړی صاحب منصب وژلی دی.
رپورټونه وایي چې د چاد عسکرو چې د بوکو حرام د یاغي ډلې په مقابل کې د جګړو ملاتړ کوي، د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یاغیانو څخه یو کلی بیرته نیولی دی. ابوبکر مصطفی چې په نایجیر کې په یوه سرحدي سیمه کې ژوند کوي، امریکا ژغته ویل چې د چاد قواوو پرون د پنځشنبه په ورځ د معلوم فتوري کلی د یو لړ هوایي حملو څخه وروسته نیولی دی. دغه رپورټ د چارواکو لخوا نه دی تای سوی، مګر د نایجیریا اردو په ټویټر کې ویل دي چې هوایي قواوې د تیرو دوو ورځو راهیسې د معلوم فتوري په شاوخوا کې خپل ماموریت ترسره کړی دی، او دا هم ویل دي چې د چاد عسکر په سیمه کې فعال وو. له بلې خوا د نایجیریا د آدم هوا د ایالت ډېر اوسیدونکي د بوکو حرام د اسلامیستي ډلې د حملو له کبله د خپلو کورونو څخه تښتېدلي دي.
په ختیځ یوکران کې د جګړو د سختېدو سره د اروپای اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د پنځشنبه په ورځ موافقه وکړه چې په روسیې او د روسیې په طرفدارو بیلتون غوښتونکو باندې شپږ میاشتنی بندیزونه په دې جګړو کې د هغوی د نقش د درلودلو له کبله نور هم پسې اوږده کړي. دغو وزیرانو په بروکسل کې په خپله غونډه کې دا موافقه هم وکړه چې په یوه اونۍ کې به بیا غونډه وکړي او د نورو خلکو نومونه به هم پیدا کړي چې مال او شتمني به یې قید سي او په سفرونو باندې به محدودیتونه پر ولګول سي. اروپایي اتحاد دا اقدام پرون د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه وکړ چې د یوکران جمهور رئیس پیترو پاریشنکو وغوښتل چې د یاغیانو سره دي عاجلې خبرې وسي چې پکې د سمدستي اوربند او د مقدمو جبهو څخه د درنو وسلو د ایستلو فیصله وسي. د دغو وسلو د ایستلو په اړه په هغه اوربند کې هم موافقه شوې و چې د دواړو خواوو ترمنځ د 13 سپتمبر په میاشت کې د بیلاروس په پایتخت مینسک کې شوې و. دغه اوربند تر اوسه پورې څو ځله مات شوی دی او بل خوا یو بل د هغه د ماتولو مسؤل بولي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت د تماس د ډلې له قوله ویلي دي چې هغه په نظر کې لري خبرې د جمعې په ورځ په مینسک وسي.
د کب نیول یو کښتۍ چې مالیزیا ته مهاجرین رسول د زیاتو سپرلیو له کبله د بنګلاديش په سواحلو کې د سمندر په جګو څپو کې غرق شوی او په لسګونو تنه ورکتي. څه د پاسه اویا کسه په دې کښتۍ کې سپاره وو چې هغه پرون د پنځشنبه په ورځ د ساحل څخه 2.5 کیلومتر لیرې د بنګال د خلیج په اوبو کې غرق شوه. د بیړنیو چارو کارکوونکو 2 کسه ژغورل دي، مګر نور ټول ورکتي. په زرګونو نیسمل بنګلاديشان او د میانمار د روهینجیا د قومي اقلیت وګړي هر کال کوشش کوي چې د سفر په ډیرو سختو او خطرناکو شرایطو کې مالیزیا ته ځانونه ورسوي.
سپینمانی وایي چې جمهور رئیس بارک اوباما په دې فکر کوي چې د صنعتي تولیداتو د بحران او د بې ځایه سوو سپما دور ختم کړي. ټاکل شوی هغه د 2014 کال د حکومت د لګښتونو پلان اعلان کړي. سپینمانی پرون د پنځشنبه په ورځ په یو بیانیه کې ویلي دي چې ښاغلی اوباما به چې یو دیموکرات دی د لګښتونو د هغه اتوماتیک کمښت د له منځه وړلو اعلان وکړي چې هغه په 2018 کال کې د بودیجې د بحران په وخت کې د کانګرس د مخالفو جمهوري غوښتونکو غړو سره هغه وخت موافقه کړې وه چې د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ د اقتصاد د خرابېدو په حال کې د اقتصاد د بیا رغونې لپاره مبارزه کوله.
په امریکا کې ډېره د بشري حقوقو بینالمللي مؤسسې وای چې په روسیه کې د بشري حقوقو حال دی تیر کال په خاصه توګه خراب شوی و. د هیومن رائټس واچ په نامه د بشري حقوقو مؤسسې په خپل کلنی رپورت کې ویل دي چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د شاه په خوا یو لوی ټوپ ووهه او د خپلو بشري حقوقو مسؤلیتونو ته ډیر لږ احترام وشوت او د بیان په ازادي باندې د زیاتو محدودیتونو د لګولو لپاره مستقل اوازونه وځپل. دغه مواسه په خپل رپورت کې ویلي چې د روسي حکومت د غیر حکومتي سازمانونو مطبوعاتو او انټرنیټ په برخه کې نوي جابرانه قوانين وضع کړل او د هغو انتقادونو په مقابل کې چې خلکو په یوکران کې د حکومت مداخله لپاره کول رسمي او دولتي مبارزه پیل کړه. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
قدرمن اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکریز موږ ته خبرونه رپورت ده. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، درنو اوریدونکو د یوې تازه سروې څخه معلومه شوې چې په افغانستان کې خلک په زیات اکثریت سره د نوي حکومت د کارونو ملاتړ کوي او داسې بریښي چې دوی د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه خپل شکونه یوې خواته پرېښي او مخکې تک ته لیواله دي. زموږ همکار متي ولابد د دغه سروې مهم ټکي راغونډ کړي دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
دغه سروي چې د اکثر پونوم د سرويګانو یو مرکز تر سره کړی دا په اصل کې د افغانستان د آینده پونوم د سرويګانو د لړۍ یو برخه ده چې پکې د اتل سونه تر سلور درش کال پورې د عمرونو د 2015 افغانان سره مرکه شوې دي. دغه سروي د کال 14 د نومبر په میاشت کې تر سره شوې. د اکثر د سروي او د مرکز مشر میتیو ورشا د امریکا غک آشنا راډیو سره مرکه کې ویلي دي چې دغه سروي په اصل کې د افغانانو د عمومي فکر استازي توپ کوي. هغه وایي
I think this survey is representative of Afghan opinion. We went
زه فکر کوم چې دا سروې د افغانستان د خلکو د زړه خبره ده. موږ د افغانستان ټول ولایتونو ته لاړو، زیات شمېر خلکو سره مو ولیدل، په پښتو او دري ژبه مو پوښتنې وکړې. نو ویلو چې دا سروې په یو معنی نړۍ ته د افغانانو د زړه حال او فکر رسي. د دغه سروې مهم ټکی دا ده چې افغانان په اکثریتي ډول د خپل نوي دولت ملاتړ کوي او داسې بریښي چې دوی د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو په وجه راپیدا شوي شکونه یو خواته ایښي دي او مخکې تک ته متوجه دي. د سروې په اساس یوازې 44% دا باور لري چې انتخابات آزاد او شفاف وو. همداراز په سلو کې 78 د ولسمشر اشرف غني او د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله په شراکت د نوې ملي وحدت د حکومت طرفداري کوي. په سروې کې یو شمېر نور مسلو په اړه هم پوښتنه شوې دي چې هغه کې د امنیت مسله، د کوکنارو د کر زیاتېدل او نورې داسې مسلې دي چې خلکو سره مخ دي او پریشان دي. خو په مجموع کې خلک د ژوند ناراضي ښکاري او راتلونکي ته خوشبينه دي. خاغله میتیو ورشا وایي چې د دې سروې مهمه خبره دا ده چې دا د نورو سرویګانو په پرتله دا ځانګړتیا لري چې دا د انتخاباتو نه پس د نوي حکومت د تشکیل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د شوي دوه اړخیز امنیتي تړون په تعقیب تر سره شوې ده. افغانان په مجبور کې د نوي حکومت راتګ ته خوشبينه دي، خو دوی سره چې انتخاباتو کې کمی وعده شوي وي د هغو په سمدستي نه پوره کېدو یو څه مایوسه هم دي. نو که چیرې نوی حکومت د خلکو په توقعاتو پوره ونه خېژي، نو دغه اوس چې کومه هیله مندي موجوده ده دا به هم ختمه شي. دې سروې د خلکو نه په مختلفو مسلو پوښتنې کړې دي چې اوله پوښتنه پکې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د شفافیت په اړه ده. نو په ځواب کې په سلو کې 44% په شفافیت شاهدي وایي او نور ورباندې شکی دي. همداشان یو پوښتنه پکې د انتخاباتو د لومړیو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د واک د ویش پاړه شوې چې هغه هم یوازې په سلو کې 12 ردی او نورې ملاتړ کوي. همداشان واک ته د ولسمشر اشرف غني د رسیدو په اړه هم پکې پوښتنه شوې ده چې آیا دا کار په قانوني توګه وشو که څنګه. نو 84% وایي چې بالکل په قانوني توګه شوې ده. همداشان د ډاکټر عبدالله په واک کې د شاملېدو په اړه هم پوښتنه شوې. نو په سلو کې 78 وایي چې ډاکټر عبدالله هم په مشروع ډول واک کې داخل شوې ده. په مجموع کې په سلو کې 84 د انتخاباتو د مجموعي نتیجې نه راضي دي. د سروې کوونکو ادارې اکثر مشر میتیو ورشا په خپل مرکه کې یو مهمه خبره دا هم کړې ده چې د سروې نه دا هم معلومه شوې ده چې خلک د تیر وخت نه اوسني وخت ته ډېر خوشاله دي. خلک په افغانستان کې د ملي وحدت په لور ګامونو اخیستو ته هم خوشبينه دي او خوښ دي چې همدغه حکومت دوام وکړي او نه غواړي چې طالبان بیا راشي. فقط دا غواړي چې وسلوالو مخالفینو سره یو روغه وشي او خلک نوي دور کې د نوی روښانه مستقبل فکر ور داخل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، موږ په افغانستان کې د بشر د حقوقو د اندیښنو په حقله د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د مشر حاجی لالګل سره مرکه کړې چې ستاسو په می اوریدو ته راړو.
د بشر د حقوقو د نړیوال سازمان ریپورت خبر شوی دی په کې په افغانستان باندې هم کار شوی دی او ویل شوی دی چې په 2014 کال کې د سیاسي انتقال چې رامنځته شو په دې کې ځند دی لامل شو چې د بشر حقوقو ته هغه پخوانی احترام او درناوی چې موجود و هغه کرا کرا کم سي او د بشر حقوق در پښو لاندې سي. تاسو دغه ریپورت پاک لته وایس او ستاسو خبرګون څه دی؟
مخ په مجبور کې دغه رپورت تر اوسه پورې په دقیق ډول باندې کتلې هم نه دی، خو د دې سره سره چې موږ په خپل باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ګورو، په 2014 کال کې په دې باندې ولس هم شاهدان دي، نړیوال هم شاهدان دي چې دلته یو لږ ستونزې وي، چې یو ستونزې د هغې نه هم د ولس مشري ټاکنې وي، د ولایتي شورا ټاکنې وي، چې هغه یو جنجل برانګیز مسله اختیار کړله. نو هم یو علت همدغه و چې په افغانستان کې هغه د نظام خلا رامنځته شوله او د دې نه ټولو هغه خواوو چې په افغانستان کې شوم اغراض درلودل د دې نه استفاده وکړله او دلته د بشري حقوقو وضعیت ته واقعا په 2014 کال کې د نورو کلونو په پرتله باندې غټه صدمه ورسېدله او دغه بشري ناخوالې د ورځې معمول ګرځېدلې وو او دغه اندېښنې زمونږ هم د نورو کلونو په پرتله باندې په 2014 کال کې زیاته کړله. نو موږ په خپل باندې چې کوم وضعیت مطالعه کوو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت چې کوم دی، هغه د اندېښنې وړ دی چې یو هم تاسو وکړئ چې د ملګرو ملتونو هغه ځانګړی راپور چې په نیویارک کې خپور شو چې هغه د ملکي تلفاتو په اړوند باندې و، هلته هم موږ ګورو چې د ملکي تلفاتو کچه د نورو کلونو په پرتله باندې په 2014 کال کې ډېره لوړه تللې ده. نو همدغه یو نمونه.
مننه. تاسو د ملکی تلفاتو خبره وکړله، په دغه رپورت کې هم ویل شوی دي چې اکثریت د ملکی تلفاتو چې رامنځته شوی دي اکثریت لامل یې د حکومت ضد عناصر دي، طالبان دي او نور وسلوال ډلې دي، خو په عین وخت کې پر افغان ملي امنیتي ځواکونو باندې هم نیوکه شوې ده چې په ځینو برخو کې دوی هم خلک شکنجه کړي دي، پټ زندانونه لري. په دې اکله ستاسو نظر څه دي او که چیرې دغه نظر تاسو تاییدوي د حکومت د سره تماس نیولې دي چې دغه مسایل بند کړي او لارې چارې ورته وسنجي چې اصلاحات رامنځته شي؟
په دې اړوند باندې واقعا د ملکي تلفاتو مسله یوه مسله ده چې ولس ورسره لاس په ګریوان دی او د دې نه هر ورځ موږ زمونږ ولس رنځ جوړي او د دې په څنګ کې هغه زندانونو خبره چې تاسو وکړله که هغه پټ زندانونه وي او یا ښکاره زندانونه چې هغه د حکومت د امنیتي ارګانونو تر ولکې لاندې دي، په هغې کې هم داسې نه ده چې هلته زورونی شتون نه لري. زورونی شتون لري همدغه نن موږ په دې اړوند باندې د مدني ټولنو حقوقي نهادونو د ولسمشر سره غونډه درلودله او هغه غونډه په همدغه ځانګړي ارتباط باندې وه چې په زندانونو کې سکنجه شتون لري او د دغې سکنجې د خاتمې دپاره او د دې د خسارې د جبران دپاره باید دولت ځانګړي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي او د ولسمشر نه مو همدغه جدي غوښتنه وکړله.
ځانګړي اقدامات مثلا څه وکړي لالګل صاحب؟ مثلا ځانګړي اقدامات په کومو اقدامات باندې لاس پورې کړي؟
دا خو موږ ګورو چې د سکنجي په اړوند باندې په نورو هیوادونو کې جبران د خسارې شتون لري، هغه خلک چې د امنیتي ارګانونو نه زیانمن کېږي یا سکنجه ویني یا فزیکي او یا مالي لحاظ باندې اغل تاغی ته خساره ورکول کیږي، جبران ورکول کیږي د خساره. ولی متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان اساسي قانون یو 50 ماده ډیر واضحه وایي چې هر څوک د حکومتي ارګانونو نه فزیکی او مالی شکل باندې زیانمن شي باید دولت مکلف ته چاغت جبران دي خساري ورکړي. متاسفانه چې موږ په اساسي قانون کې لرو هو لدغه ماده تر اوسه پورې د افغانستان په ټولو اورګانونو کې پلي شوی نه ده. هیڅ بیلګۍ موږ نه شو لرلی چې یو کس ته هم جبران دي خساري ورکړل شوی وي. نو همدغه مسله چې د سکنجې مسله چې په زندانونو کې شتون لري همدغه مسله موږ نن د ولسمشر سره ډېر په تفصیل سره دغه مسایل وڅېړل او دغه نم غوښتنې وکړلې او هغه خپل ژمنې را سره وکړلې او دغه ژمنو په اساس باندې به راتلونکي وخت دته ځواب ووایي چې حکومت په دې اړوند باندې په دغه خپلو ژمنو کې څونه ولسمشر وفادار پاتې کېږي یا حکومتي ارګانونه څونه وفادار پاتې کېږي چې هغه د ولس دغه ستونزو ته یو مثبت ځواب ووایي او دې ته د پای ټکی پیدا کړي.
خبرونو لندیس د امریکا د دفاع د وزارت درې قراردادیان پرون د کابل په هوایي میدان کې وژل سوي دي. د یو عراقي تروریستي د خوشی کېدو لپاره اردن ته ورکرسوي وروستي مهلت تیر سوي دي او مشکوکو اسلامي مبارزونو د مصر په سینای کې 15 کسه وژلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
داعش په پاکستان او افغانستان کې د فعالیت ادعا کوي، په دې اړه پام وکړئ. دې مطلب ته د اسلامي دولت ډله یا داعش د سوریې د کوبانی د شارګوټي څخه په شا سوه، خو دغه ډله بیا په نورو سیمو کې د خپل فعالیت د پیل کولو ادعا کوي. د اسلامي دولت ډلې ته وفادارو وسلوالو وویل چې د لیبیا په مرکز ترابلس کې د سې شنبې د ورځې وژونکی برید دوی کړی. د دې څخه یوه ورځ مخکې یعنی د دوشنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې ویان اعلان وکړ چې د دوی په وینا خلافت یې د جنوبي آسیا هیوادونو ته رسېدلی دی. ابو محمد العدناني پر انټرنیټ اعلان وکړ، موږ مجاهدینو ته ښه خبر لرو او هغه دا چې اسلامي دولت په خراسان کې کار پیل کړ. د خراسان څخه د دې غډلې مطلب هغه سیمه ده چې په تاریخي لحاظ افغانستان، پاکستان او هغه سیمه چې د عدناني په وینا د دغو دواړو هیوادونو شاوخوا سیمې دي هم پکې شامل دي. په یوې ویډیو کې چې د رواني عیسوي میاشتې په پیل کې خپره سوه، لیدل کېږي چې یوه ډله وسلوال چې د پاکستاني طالبانو څخه بېله سوې ده د اسلامي دولت ډلې ته بیعت ورکوي. په ویډیو کې د طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد راڅرګندېږي. هغه په عربي ژبه د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته چې ځان ته خلیفه وایي د وفاداری اعلان کوي. تېر اونۍ پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړ چې امنیتي ځواکونو د لاهور په ښار کې د اسلامي دولت یو مشر یوسف السلفي نیولی دی. د پاکستان حکومت دا نه ده تایید کړې چې د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې فعالیت کوي، خو په پارلمان کې د ځینو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو په دې اړه تشویش څرګند کړی دی. دغه سیاسي مشرانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف دي، تر دې نه مخکې چې په پاکستان کې فعالیت پیل کړي اقدامات وکړي. ځینې کتونکي وایي چې داسې معلومیږي چې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو په اړه خبرداری باید وختي ورکړل سوی وای او اوس یې وخت تیر دی. دوی وایي چې د عدناني اعلان به حکومت ته دا لا ګرانه کړي چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف دي اقدامات وکړي. د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود د امریکا ژغ ډیوی رادیو ته وویل د طالبانو څخه جلا سوي ډلې چې د اسلامي دولت ډلې ته یې وفاداري اعلان کړې وه منځوي سوي دي، خو د دغه اعلان سره به دوی رامخې ته سي او په پاکستان کې حضور به یې لا قوي وښودل سي. د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وایي چې په دې ډول ځایي جهادي ډلې د تبلیغاتو څخه علاوه نور څه هم لاسته راوړي. د امریکا ژغ د ډیوی رادیو سره په یو مرکه کې خادم حسین وویل د پاکستانی طالبانو ډلې پوهیږي چې د اسلامي دولت سره وفاداری به دوی ته مالی ګټه ورسوي، خو دا نه ده معلومه چې د اسلامي دولت ډله به چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي د خپلو غړو سره د عراق او سوریه څخه د باندې څومره مرستې توان ولري. بل پلوته العدناني په خپل بیان کې د یووالي وعده کړی ده او د خراسان د ټولو مجاهدینو څخه غوښتنه کړې چې د خلافت د کاروان سره دې یو ځای سي او خپل منځي اختلافات ختم کړي. خو که چیرې په سوریا او لیبیا کې د جهادي ډلو ترمنځ په خپلو کې جګړو ته وکتل سي، نو دا به ډېره ګرانه کړي چې د اسلامي دولت ډله دې د ټولې ډلې سره یو ځای کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، د اسلامي دولت ډلې داعش په پاکستان او افغانستان کې د فعالیت ادعا کړې ده. په دې اړه زموږ همکارې زیبا خادم د نیوزویک د مجلې د خبریال سمی یوسف سره مرکه کړې ده.
د استرالیا د جنرال په وینا چې دا اندېښنه شته چې افغانستان د دهشتګرو په مرکز تبدیل شي، خصوصا د داعش خبره کیږي. سمی یوسف صاحب، دغه بی امنیتی د افغانستان او پاکستان د سرحد په دواړو غاړو کې دغه جګړه چې همدا اوس روانه ده، اوس په کې د داعش خبرې کیږي، دغه جګړه به څومره لا پسې شدید کی که دغه عنصر یا فیکټر هم پکې ورګډیږي؟
ټولو کوششونو باوجود په اخر کې نه دا چې د 13 کال نه وروسته نه دا چې طالب مکمل ډول باندې ځپل شوی ده، بلکې د داعش د لهم دغه سیمه کې راځاهريږي. نو زما په خیال د نړیوال ټولنې او بالخصوص د دغه جنرال د امریکایي د استرالیي جنرال چې په افغانستان کې په وظیفه پاتې شوی ده، فکر اندېښنې په ځای دي. او هر یو د پتیریدو سره موږ ګورو چې عایش ډله په افغانستان کې ورو ورو نفوذ را پیدا کوي. دوی په تدریجي ډول په شپږ میاشتې وړاندې د شبنمو د لارې د مطبوعاتو د لارې راڅرګند شولو، ورو ورو یا اپرات پیدا کړلو. اوس هغه اپرات چې د دوی سره بلګري شوي دي، هغوی عملا په تلویزیونو کې ښکاري کېږي او یو غونډه کوي. په دغه غونډه کې حتی د اکانی د ډلې کسان شته، د افغاني طالبانو کسان شته دي، او پاکستاني طالبانو یو مشهور مشر حافظ سعید خان ورپکې ده. زما په خیال دا ټول هغه تشویشونه دي چې د هرې ورځې په تیریدو د دغه سیمې بالخصوص د پښتنو د سیمې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې یو خطر رامنځته کوي، او ممکن د راتلونکو کې دوی نور هم خطرناک شي او د دواړو طرفو حکومتونو ته حتی په سیمه کې نامنی او مشکلات رامنځته کوي.
یوسف صاحب، په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ډېر اسکر پراته وو، طالبان په پوره ډول مات نشو. اوس چې د طالبانو نه ډېر خطرناک ډله هغه داعش بلل کیږي او هغه مرکزونه جوړ کی په افغانستان کې، د دې سره به مبارزه څنګه کیږي؟
افغانستان کې زه فکر نه کوم چې د عایش لپاره ډېر زیات محبوبیت موجود وي. افغانستان خلک یو روایتي سنت ټولنه ده، او د وهابیت او اهل حدیث یو ساوانانو کې شته ده، خو هغه ډېر یو محدود ده. نو طالبانو سره مقایسه کو، زه فکر کوم طالبان دپاره چانسز ډیر وو، او هغوی د خلکو همدردي هم ځان سره لرلې او ځایي تړون یې هم له خلکو سره لرلو. عایش دپاره به دومره اسانه نه وي چې طالبانو غوندې پر مخ ولاړ شي، خو زما په خیال بیا هم د افغانستان په څېر یو هیواد دپاره چې په اقتصادي ډول او په نظامي ډول یو کمزور جوړښت لري، په اوسني حالاتو کې یو کوچنی ډله چې هغه د حکومت خلاف مقاومت کوي یا جګړه کوي، هغه هم یو مهم چیلنج ثابت دی چې روان حکومت لپاره.
پاکستان کې څنګه سیمه کې څنګه
په سیمه کې یعنی دا وخت وګورو، دا وسه پوری چې دا کوم کمانډانان را مترګن شوی دی، دوی د پاکستانی طالبان دي، او په پاکستان کې دوی لپاره کار شاید نور هم آسان وي، ځکه چې عایش په خپل یو داسې ډله ده چې هغه د تشیع خلاف خورا د تشدد نه کار اخلي. او
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب تاسو واورېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. د درې خپرونې همکاران حاضر دي، دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.